دا مشال راډیو ته دا مهال په پیښور کې د سهار 10:00 په کابل کې 9:30 بجې دی. په دې خبرونه کې ز پامیر ساحل درته یو ځل بیا خره غلاست ویم. اوریدونکو په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه دا پاکستان وزیر اعظم نن د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د پارلماني مشرانو غونډه ورپلل. د هند او پاکستان بهرنیو چارو سیکرټرانو ترمنځ نن کېدونکې خبرې ځنډول شوې دي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي د ریاض او تهران په کړکیچ کې له سعودي عرب سره ولاړ دی. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه له پارلماني مشرانو سره ویني. د خبره نن د اقتصادي لار په اړه د پارلماني کمیټې یو غړي شهاجي شاجیګل افریدي مشال راډیو ته وکړه. د ویل نننۍ غونډه 11 بجې پیلېږي چې پکې به وزیر اعظم د ټولو سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو اندېښنو ته ځواب وایي او ورته به د اقتصادي لار برخو په اړه معلومات ورکوي. د پاکستان شاوخوا ټول لوی ګوندونه پر وفاقي حکومت د اقتصادي لار له خیبر پښتونخوا او بلوچستان پنجاب ته اړولو تور پورې کوي چې حکومت یې ردوي. په پېښور کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو زده کوونکو سازمانونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د ژمنې پوره کړي. د جمعیت طلبا اتحاد په نوم د زده کوونکو سازمانونو ګډې ټولنې غړو او مشرانو تېره ورځ په پېښور کې د غونډې پر مهال مشال راډیو ته وویل که وفاقي حکومت دا لار له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه تیره نه کړي نو دوی به زخت مخالفت وکړي. د سازمانونو ځینو زده کوونکو تور پورې کړ چې دا پروژه اوس د چین پاکستان اقتصادي لار پر ځای د چین پنجاب اقتصادي لار ته بدله کړل شوې ده، خو د پاکستان وفاقي حکومت له دې توره انکار کوي. د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرې چې نن کېدونکې وي ځنډول شوې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایند وکاس سوروپ تېره ورځ دا اعلان تر هغې وروسته وکړ چې د جنوري پر 2 نیټه پاکستان میشتې تر بندیز لاندې سختریزې ډلې د هند په پټانکوټ کې پر هوایی پوځي اډې برید وکړ. اسلام آباد د چهارشنبه یا شروع پر ورځ د نوې دیلی خوشحالولو او آرامولو هڅو په لړ کې د جیش محمد ډلې ځنو وسلوالو نیولو اعلان وکړ. خو د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند وکاس سوروپ هم تېره ورځ خبریالانو ته وویل چې د خبرو نوې نیټه به ژر اعلان کړل شي. البته د مشخصه نیټه ونه ښوده. پر پټانکوټ اډې د وسلوالو په برید کې 2 هندي سرتېري وژل شوي ول او داسې ویره وه چې د حمله به د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې وځنډوي. سوروپ وویل د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو سیکرټرانو تېره ورځ په ټلیفون خبرې وکړې او ژر به سره وویني. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د روغې خبرو په اړه محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. تېر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی پرون تر غرمې وروسته د افغانستان پارلمان او سولې عالي شورا له درو پلاویو سره جلا جلا ولیدل او ورته وویل چې د ده حکومت روانه اونۍ په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او امریکا له استازو سره د روغې بهیر لپاره خپل شرطونه وړاندې کړل چې هغوی ومنل. میان وایي اشرف غنی د افغانستان سولې په اړه سیمه ییز تحرک ته په محتاطانه ډول هیله مند دی، خو زیاتوي چې هیواد باید د روانې جګړې پیچلتیا ته په کتو هر ډول حالت ته تیار اوسي. ټاکل شوی چې د دوشنبه یا ګل پر ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي په کابل کې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په اړه دویمه غونډه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکا نن څلور جنگي A-9 الوتکې افغان حکومت ته سپاري. دا خبره د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري تېر ماښام مشال راډیو ته وکړه.
چار تیاره A-29 بال ثابت ماری بوی سالبتا تیارات جنگی سا
دیوائی چلور A-29 الوتکی چه هیلیکاپٹر ندی بلکه جنگی الوتکی دی داد کابل هوایی دگر تا انتقالی کی.
تیره اونۍ افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د کانګرس د امریکا کانګرس له یو پلاوي سره د لیدو پر وخت له هغوی د افغان هوایی ځواک پیاوړتیا لپاره د مرستو غوښتنه کړې وه. څو ورځې مخکې هند افغانستان ته څلور جنگي هیلیکاپټرې ورکړې وې. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي له تهران سره د ریاض په کړکیچ کې له خپل ملګري سعودي عرب سره ولاړ دی، خو ټینګار یې وکړ چې دواړه هیوادونه دې د ډیپلوماسۍ له لارې اختلافات هوار کړي. کیری تېره ورځ په لندن کې له خپل سعودي سیال عادل الجبیر سره تر لیدو وروسته وویل دوی د شام بحران هواري پر اړتیا موافق دي، خو سعودي عرب په خپلو چارو کې د پردیو لاسوهنې له ستونزې سره مخامخ دی.
موږ موافق یو چې په سوریه کې د روان بحران د حل اړتیا ده. موږ په هغو ستونزو خبر یو چې سعودي عربستان او په سیمه کې نور هیوادونه په خپلو چارو کې د پردیو د لاسوهنې له امله ورسره مخامخ دي. لکه څنګه چې ولسمشر اوباما وویل، امریکا به له خپلو متحدانو سره ولاړه وي.
کیری ویل د منځنی ختیځ هیوادونه باید د یو بل په چارو کې مداخله ونه کړي. د یادونه وکړه چې ایران د فارس خلیج په ګردو پاچاهیو کې د شیعهګانو نارامۍ ته لمن وهي، خو ایران تل له دې توره انکار کړی. څو ورځې مخکې په سعودي عرب کې یو شیعه عالم شیخ نمر ان نمر ته د مرګ سزا ورکولو په غبرګون په ایران کې مظاهره کوونکي پر سعودي سفارت ورننوتل، چې تر دې وروسته ریاض او ځینو ملګرو یې له تهران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د روانې میاشتې پر 19مه د سویټزرلینډ په زیوریخ کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د اوکراین او شام پر شخړو خبرې کوي. تیره ورځ دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې د روسیې او امریکا ولسمشرانو په هدایاتو د لیدو نیټه وټاکله. د روسیې بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې وویل، تر دې مخکې د چهار شنبې یا شورو پر ورځ ولادیمیر پوتین او باراک اوباما په ټلیفون خبرې کړې وې. بیان وایي، د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په خبرو کې د شام بحران او اوکراین جګړې هواری لارو تعین ته دوام ورکړ. بیګا په واشنگټن کې د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی هم د کیری او لاوروف راتلونکي غونډې تصدیق وکړه. ویل امریکا د شام په جګړه کې د روسیې پر ټاکټیکونو اندېښنې څرګندې کړې دي. د ویل کیری یو ځل بیا د روسیې او شامی رژیم ځواکونو لخوا پر روسي وګړو د حملو په اړه ژوره اندېښنه وښوده. د خبرونو پای دا مشال رادیو د اوس مغ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. د پاکستان وزیر اعظم نن د کاشغر گوادر لار پاړه د پارلماني مشرانو اندېښنو ته ځواب وایي. په پېښور کې د درو سیمو اوسیدونکو د ډی ایچ ای په نوم د ودانیو جوړولو پروژې لپاره د خپلو ځمکو له پرېښودو انکار کړی.
پلار نیکه دلته پیدا دی، مور او پلار اب پریدو، قبرونه دلته دي، اجرې م شته، کورونه م شته، اب څه کوو؟ دا به پریدو.
افغان ولسمشر له طالبانو سره خبرو ته محتاطانه هیله مندي ښودلې.
زه د غصب تحمل نه لرم، لس د ټولو غاصبینو واخله، ټول باندې له محکمې نه امر د احصار واخله.
د ولسمشر غنی تر دې امر وروسته په ننګرهار کې چارواکو د ځمکو نیونکو پر ضد اقدامات کړي. او په روښانه مستقبل خپرونه کې مو په افغانستان کې د رهبرۍ په برخه کې د ځوانانو روزنې یو پروګرام موضوع څېړلې.
یو حسم دا ده چې ځوانانو ته د وینا کولو مهارتونه ورزده کړي.
له مشال راډیو سره اوسئ. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن د کاشغر گوادر اقتصادی لار پاړه له پارلماني مشرانو سره ویني. دا خبره نن د اقتصادی لار پاړه د پارلماني کمیټې یو غړي حاجی شاجی ګل افریدی مشال راډیو ته وکړه. د ویل نن غونډه یو لس پجې پیلېږي. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د سی پی کیا چین پاکستان اقتصادي راهدارې د پاره جوړ کړې شوې پارلماني کمیټې یو غړي حاجی شاجی ګل وینا وا په یاده منصوبه پرون د زیارت پورز د چیرمن مشاهد حسین سید په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې وویل شو د غلړ کې ټولې کېلې او اندېښنې وزیر اعظم نواز شریف ته رسول شوې دي او هغه په خپل نن د جمعې پورز ټولو پارلماني لیډرانو سره ویني. د وینا وا
د اجلاس جی په 11 بجې په پی ایم هاوس کې او راتن اقبال په بریفینګ ورکوي. خو سی پی په حواله زمونږ پرون میٹنگ وشو کې حسن اقبال هم وکړي، خواجه صاد رفیق هم حسن اقبال په سی پیک باندې بریفنګ راکړو. خواجه صاد رفیق په ایم ایل ون او په ریلوی چې کوم ریبلیټیشن د ریلوی لاین چې کوم سپیډ ته زیاتو دی په کوم ریبلیټیشن کې په هغه باندې بریفنګ وو.
د ذکر دا چې په اقتصادي راهداري کوټه اسلام آباد او پېښور کې وخت په وخت د مختلفو سیاسي جماعتونو او مدني ټولنو لخوا ټولګوندیزې غونډې او لاریونونه هم شوي دي. او د وروستیو کې اسلام آباد کې د چین سفارت خانه لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې ټول پاکستانی سیاسي ګوندونه او حکومت ته په سی پیک منصوبه اتفاق پیدا کړی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پېښور کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونو پر پاکستانی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه د ژمنو پوره کولو غږ کړی. د زده کوونکو تیر ورځ په یو غونډه کې مشال راډیو ته ویل، د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې به تر 2013 زیږیز کال بشپړیږي او دا به هغه وخت وي چې دوی به زده کړې پوره کړې وي او کار ته به اړتیا لري. نو ځکه د دوی لپاره دا موضوع مهمه ده. زده کوونکو ګواښ وکړ چې که وفاقي حکومت دا لار له خیبر پختونخوا او بلوچستانه تیره نه کړي نو دوی به یې زخت مخالفت وکړي. شبیر جان معلومات راکوي.
زده کوونکو وینا وه چې باید وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف یوازې د پنجاب نه بلکې د ټول پاکستان د پرمختګ سوچ وکړي. دغه غونډه له راغلي د پښتون سټوډنټس فیډریشن مشر ارباب علي احمد مشال لیډو ته وایي چې دا پاکستان نه بلکې پنجاب اکنامک کوریډور دی.
دی وی چې دا پاک چاینا اکنامک کوریډور دی، خو دا پنجاب چاینا اکنامک کوریډور دی. زمونږ د صوبې حالات ته چو ګوري نو پکار دا و چې وزیر اعظم صاحب دا یو دغه کړه و چې الریډی مونږ پښتانه د ډیر سرویخ کالو نه د دهشتګردۍ لهر یو ولیو، او بیا نه دلته تعلیم شته نه داسې څه خاص دغه شته. نو که دلته دا انډستری زون زو دومره دغه وچلید نو هغه ورځ لري نه چې پښتون کام بچي بډیر په مخ د پتره کې روان دی.
دغه غونډه کې برخه اخیستونکو د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د زده کوونکو تنظیم مشر منصف خلیل وایي چې دا د دې خورې او د پښتنو د حق خبره ده، او په دې باندې دوی ټول د خپلو پښتنو ورونو سره ولاړ دي، او ډېر زر به دوی مرکزي قیاده سره دغه خبره پورته کړي.
وفاق کې زموږ حکومت دی، زموږ انشاءالله راتلونکي هفته کې گورنر صاحب سره ملاقات دی. وفاقي حکومت تا ته وویل چې په دې باندې نظر ثانی وکړي. نو مونږ خو د دې صوبې کدا صوبې دا صوبه ترقی کوي نو مونږ به خیو، کدا صوبه پسماندی یا خوارې نو مونږ به خوارې. زموږ د دې صوبې خلکو سره او د دې صوبې واکمنو سره موږ به مرګرتیا کوو.
دغه غونډه را بلونکي د جمعیت طلبه اتحاد مشر فضل ربی د دغه غونډې د مقصد په خلا مشال لیډو ته وویل
دا چې د سومنه ریسرچ زموږ مطابق دا به 2030 کې کمپلیټ کیږي. تقریبا 13 سال پس د دې ټول نه زیات ضرورت به دا نوجوان نسل ته، ځکه چې د انډستری زون چې کم جوړ شي هغه آی ټی انډستری زون دی میجارټي. نو آی ټی انډستری زون لپاره آی ټی والا سټوډنټس به راځي. دا ډېر مهم منصوبه دا سټوډنټس د یوت لپاره ده.
د پامل دا چې دغه زده کوونکو په مرکزي حکومت باندې غږ وکړو چې د خبرو اترو د لارې دغه ستونزه هوار کړي، او کچره داسې نه وي نو د دوی په وینا ټول زده کوونکي تنظیمونه به سخت مزاحمت کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
په پېښور کې د ډیفنس هاوسنګ اتارټي یا ډی ایچ ای په نوم د ودانیو جوړولو له پروژې اغېزمنېدونکي خلک وایي دوی به په هیڅ صورت خپلې ځمکې او کورونه پرې نږدي. تېره ورځ په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک په مرسته یوه غونډه وشوه چې پکې د ریګي سپیرسنګ او شاهي سیمو اوسیدونکو ګډون وکړ. دغه سیمې دي چې پکې څو میاشتې مخکې د ډی ایچ ای په نوم د نویو ودانیو جوړولو پروژې اعلان شوی وو. د سیمو اوسیدونکو مشال راډیو ته وویل دوی له لسیزو راهیسې هلته اوسي، هدیره لري او زراعتي ځمکې لري چې ورڅخه کور ته ډوډۍ پیدا کوي. د ډی ایچ ای منتظمانو یا د پېښور انتظامیې د دغې خلکو څرګندونو په اړه لاسه نه دي ویلي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
پېښور کې جوړېدونکي ډیفنس هاوسنګ اتارټي په نوم د خارګوټي د اغېزمنکېدونکي اولس لپاره پښتونخوا ولسي تحریک د یوې غونډې تابعیا کړې وه چې پکې د سپیرسنګ، شاهي او ریګي سیمو په لسګونو اوسېدونکو ګډون وکړو. د غونډې په پای کې په یو متفقه قرارداد کې د ډی ایچ ای مرکزي او صوبایي حکومت څخه غوښتنه وشوه چې د یادو کلو د کار کروندې په مځکه باندې هاوسنګ سوسایټي جوړول غیر قانوني دي، او باید د ډی ایچ ای خارګوټې بل چرته په شاړه مځکه جوړ کړی شي. د شاهي بالا یو سپینګیري اوسېدونکي سید ګل باچا په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
خبره کړې ده نه خبر کړي زموږ ملکیت ته پلار نیکه دلته پیدا دی، مور او پلار هغه پرېږدو، قبرونه دلته دي، اجرې م شته، کورونه م شته، هغه څه کوو دا به پرېږدو او دا انصاف دی.
د سپیرسنګ یو اوسیدونکي حاجی سلیم خان وایي چې دی په خپل مځکه کې کار کرونده کوي، او همدا یې د خپلې کورنۍ پاللو یوازنۍ ذریعه ده.
شپاړه جربه ځمکه څنګه ګزاره پې هم زداره کېږي. دې باندې موږ څلور کسان تقسیم یو، څلور جربه رو رسېدلی دی. دا ځمکه موږ لاول په اله اسانه پرېږدو نو او نه خرڅو، او که کله را باندې دې زوره ورشولو نو موږ بیا درمرګه پورې به موږ ته ځان وړاندې کړو، ځانونه پې مړه کړو، ځمکه بیا دې شي.
د سپیرسنګ یو بل اوسیدونکي زیور خان د شیرونو په ژبه کې مشال ریډیو ته وویل چې دی هم د ډی ایچ ای لپاره خپل مځکه ورکولو ته نه دی تیار.
زه دا وایم که موږ غم ونه کړو دا خبره ده نازکه، او زه نه خرڅوم ځمکه. پښتونه خبردار شه، د خوب را بیدار شه، د پلار نیکه دا نه خبره ده تا نه شوره کا، او زه نه خرڅوم ځمکه. او شاهي او ریګي دې ډیر دې سپیرسنګ د سره تیر دی، خبر در کوم په سپیرسنګ کې سودا مکه. او زنه خرسو مزمکا او زمزمکا دا بادا دا نچ غیر بادا قانون کی رات پڑی بیا مونگا سرا سکا او زنه خرسو مزمکا
د غونډي د ګډونوالو ویناوه چې کچری د ریګیس پیرسنګ او شاهی پمزکا د ډیچې خارګوټي جوړ کړی شي نو ل 100,000 څخه زیاته آبادی به پکړه کولو مجبور شي او د دغه اولس د کار کروندې په زورګونو جری بمزکا به هم ضایع شي دوه ورځې وړاندې صوبایي حکومت شاړی مزکی د کار کروندې جوګه جوړولو لپاره نوې پالیسی هم اعلان کړی ده زلان یوسفزای مشال ریډیو پیښور
د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کالجونو یو شمېر استادانو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د دوی نوکرۍ دې پخې کړي د استادانو تېر ورځ په پیښور کې د یو مظاهرې پر مهال مشال راډیو ته حکومت دوی ته د اوړي چوټیو پر وخت تنخواه هم نه ورکوي غلام غوس معلومات راکوي
په پیښور کې د زیارت په ورځ د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو د کالجونو ځینی استادانو د خپلو غوښتنو په لړ کې مظاهرې او لاریونونه ترسره کړل او د شوقدر د کالج یو استاد لاجبر خان مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی 800 ملګرو ته دا ستونزه ده چې دوی له د چوټیانو تنخواګانې نه ورکول کېږي او حکومت دې د دوی نوکرو ته مستقل حیثیت ورکړي
چوټینو تنخواه ده اغم زمنګ نشدا خو یو ډیړی شولې تعلیم ته خلکو پورې دا خندا شولې موږ سره ایم ایم ای سی ایم پی پی جی پورې چې کوم د کسان 21 22 سال چې کوم د سړی ایجوکیشن کې وغه باوجود هم دوی ریګولرایز کین نه نو دا کوم د یو تعلیم ته سړی تزهیک دی بیزتی ده دومره سخت ټیسټ نه چې 42,000 کاندیډیټ ارتیس ور کړی دي او 800 پکې چې کوم د 830 لک بګ دینه وی اډر سره چې کوم د پکې شو ویډیو دوی اغم چې کوم د پرمننت کین نه
او د کورمی قبایلی سیمې په یو کالج کې کارکونکو یو یو استاد ریپتناز مشال ریډیو ته ویل چې په قبایلی سیمو کې د غوی 215 نور ملګری استادان او استادانی په سختو حالاتو کې خپل وظیفه ترسره کوي او تر دې دمه حکومت د دوی نوکرۍ ته مستقل حیثیت نه دی ورکړي
زمونږ مطالبات دا دي چې مونږه پرمننت کیزر نظر ځکه چې زمونږ څلور کال او شو پنځم سٹارټ او سره زمونږ پرمننت نه یو مونږ په ایجنسیانو کې زده خپل سیټل ایریا یم ایجنسیانو مې په ژوندګي کې نوې لیدلې نو اوس می ولی دله نه بجلیشت نه وبشت مونږ ډیر زیات مشکل حالات کې وخت یو او مونږ نه دین چې کوم پرمننت خلک راځي هغه خلک ډیوټي نه کوي صرف د اډهاک خلک منی کالی جن آباد دي هغه لاړ شي کورونو کې ناسي او مونږ ته په بد نظر هم ګوري نو ځکه مونږ دا ډیمانډ چې مونږ پرمننت کوي چې مونږ هم چې دا عزت دار شو لګ
د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د کالجونو استادانو چې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په کالجونو کې 2000 پوسټونه خالی دي او پکار ده حکومت دوی په دغه پوسټونو په مستقل حیثیت پځې کړی ولام غوس مشال ریډیو پیښور
د قبایلی سیمه خیبر باړی تستان شوی کډوال وای په سیمه کې بیلابیل ناروغي خپرې شوې دي چې پکې یو هم لشمنایسس یا په عام ژبه لشمنیا ده د خلکو مشال راډیو ته ویل داسې اسانتیاوې نه لري چې د ناروغۍ مخنیوي ستن نیووهي لشمنایسس یا لشمنیا د ځینو داسې ماشو له چیچلو خپرېږي چې پکې د دې ناروغۍ جراثیم موجود وي د دې ناروغۍ له کبله پر پوستکي یا جلد دانې پیدا کیږي او بیا وروسته یې داغونه پاتې کیږي د دې ناروغۍ یو شمېر قسمونه دي چې ځینې یې وژونکي هم دي باړې ته ستانه شوي کډوال وایي حکومت د دې ناروغۍ خپرېدو مخه ونیسي فرحت شینواری معلومات راکوي
د خیبر جنسی باړی تاسطان شوی کډوال وای هلتا و بای مرزونه مخ په خوري دودی شنن سبای په زیاتر مشومانو کې د لشمینیا ناروغي خوره شوې ده دوی وای باړی تاسطان شول خود صحت سانتیاوی نه لري او حکومت لپکار ده چې د دغه و بای ناروغي د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي او د صحت بنیادی مرکزونه ورته فعال کړي په دې حق له د باړی کمرخیل سیمې او مشر خیال متشا ردای مشال ریډیو ثوی
کمرشل بوزګړو ته وی دا د ډېر لرې پرتاو د بوډینا تقریبا د کوسیلنا 80 کیلومتر لرې پرتاو لوکالو او په دغه کمې کړه چې واپس تلېری پاکي مریضونو لا مطلب چې دومره ډېر مشکلات چې مو خپل ولې دل داسې مسومان سره هو اصل چې له غو خپل په پولیسو او په دښتو باندې لشمینی ته وی او ملیریا دومره ډېر بیماری وته کې څنګه چې خلکو دا واس نه کیږي چې لشمینی استنه وه هی وا غزل نه پیدا کی
او د باډي ملک دین خیل یو تن عبد الواحد پردای په دی اړه وای
او د تروسه پوری حکومت څخه طرفه کلا ایس داسې پروګرام نه شوی چې هغه یا وبایی مرزونه دی یا لکه ملیریا شو یا هیز پولرا شو هیز شو یا نور داسې ازینو د دې ایس بندوبست لا فعال زمون په علاقې کې نشته دی. د پاره د صحت لږ سہولت هم نشته دی.
په باډه کې د وبایي ناروغیو د مخنیوي او هلته د صحت مرکزونو د بیا بحالې په حق له مشکله د یاد سیمې نه سینیټر مومن خان پردي سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
سرجن سلمون په دې باندې خبره وکړه چې هغه فوري تور باندې دې هغه صدر کوشي او دې فوري تور باندې اقدامات دې لپاره وشي چې خلکو له سہولت ملو شي او د بیماری کنټرول شي. په مکوون دا خو کوم نوی ویلم دی حکومت خپل ذمهواري دي چې کوم علاقې له کوم خلک درومي کوم کډوال درومي بنیادي څیزونه دا صحت والا هسپتال شو دا شکلونه شول دا خو ضروري څیزونه دي چې مخکې نه فعال شي او هغو لپاره تیاری وشي.
د خیبر جنسي پولیټیکل چارواکي وایي چې یو اوږده موده پس امنیتي ځواکونو دغه سیمه تر خپل واک لاندې راوستې ده او زیاتره بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي او دلته به ډېر زر د بیا بحالې کارونه پیل شي. فرهاد
شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی. د ننګرهار ولایتي امنیتي چارواکي د دولتي ځمکو نیونکو پر ضد یې اقدامات پیل کړي. چارواکو تېر ورځ مشال راډیو ته ویل دا ګامونه یې د ولسمشر اشرف غنی تر امر وروسته اخیستي دي. د تېر اتوار یا یکشنبه پر ورځ غنی ننګرهار ته د سفر پر وخت پر چارواکو غږ وکړ چې د ځمکو نیونکو پر ضد اقدامات وکړي او ټولې نیول شوې ځمکې دې خلاصې کړي. باز محمد عابد معلومات راکوي.
ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې پراخه زراعتي ځمکې او ورشوګانې لري چې د تیرو 15 کلونو راهیسې په زرګونه سرکاري ځمکې د زورواکو لخوا غصب شوي دي. د تېرې یکشنبه په ورځ چې د افغانستان ولسمشر ننګرهار ته په سفر راغلی و ولسونو سره په ځانګړو ناستو کې ورته له نورو ستونزو د یادولو تر څنګ د سرکاري ځمکو د غصب موضوع هم یاده شوې وه چې ولسمشر د غونډې په دوران کې د ننګرهار په امنیه قوماندان غږ وکړ چې غاسبین ونیسی او د قانون منګولو ته یو سپاری. نوموړي ویلی وو
مقمندان صاحب د امنیت هدایت ورکړی شیرزاد صاحب زه د غصب تحمل نه لرم. لیست د ټولو غاسبینو د کانال واخله ټول باندې له محکمې نه امر د احصار واخله.
د ننګرهار امنیه قوماندان جنرال فضل احمد شیرزاد وایي چې دوی د ولسمشر له غوښتنو سره سم د غاسبینو په نیولو لاس پورې کړی دی.
مو ډېر جدي اقدام کړی دی. د جناب جلال اسما پر رئیس جمهور امر مو د تطبیق په حال کې دی. 15 هکتار ځمکه چې غاسبینو مخکې قرارداد کړی و بیا وروسته د هغه څخه تعمیرونه پر شروع کړي و یو مهم کس دغه نیولی دی او یو بل ډېر غټ مهم غاسب په ساحه کې 15 جریبه ځمکه چې په څلور اتیاوم کال کې غصب کړی و هغه هم نیولی دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال لال محمد دورانی د ولایتي ادارې د دغه اقدام ستاینه کوي او وایي چې دوی به د غاسبینو په نیولو کې ولایتي اداره ناغېړۍ ته پری نږدي.
هغه کسان چې واقعي غاسبین دي د هغې خلکو په نیولو مو ډېر کلک ټینګار وکړو. موږ به دا ورسره تعقیبوو. په ولسوالۍ په ولسوالۍ موږ ورسره د دې وعده وکړه چې که د ولایت استازي د ولایتي شورا د ولسونو استازي به هم ورسره وي دا ټوله لړۍ به تعقیبېږي په شفاف ډول باندې. نه دا چې یو چا خپل کور د پاره یو بیسوځای نیولی وي هغه نیول کېږي د هغې نوم بدېږي او چا چې سوونه جریبه زورونه جریبه ځمکه خرڅه کړې د هغه په خپل ځای باندې پاتې وي.
د ذکر وړ ده چې د ننګرهار د عدلیې ریاست د ارقامو مطابق په ننګرهار کې څه باندې 280,000 جریبه ځمکه غصب شوي چې په ځینو یې ښارګوټي او حتی کلي هم جوړ شوي دي. باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتل شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونۍ خبرونه هارون بچا غړې د هرې پنځشنبه پر ورځ په ژوندې بڼه پر څلورو د جمعې پر سحر پر لسنیمو او د اتوار پر ورځ پر دونیمو بجو په تکراری بڼه لا مشال رادیو.
دغه نوې خبرونه چې هارون باچا غړې نومیږي د مدرته د مشال رادیو شپږمې کلیزې په مناسبت راوړې ده. ځکه چې نن د مشال راډیو جوړېدو او لومړی خپرونې شپږ کاله پوره شول. په دې اړه باندې موږ بېلابېلې نوې خپرونې تاسو ته راوړې دي چې هغه به درته خپرېږي. د لکې مروت جنوبي وزیرستان او نیمه قبایلي سیمو اوسېدونکي او مشران د شپږمې کلیزې په مناسبت مشال راډیو ته مبارکۍ راستولې دي چې منندوی یو. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
د سولی پښتونخوا سیمې لکی مروت نیمه قبایلي سیمه درازنده او د سولی وزیرستان اوسېدونکي د مشال ریډیو تیر پنځه کالونه د قبایلیانو او قبایلي سیمې په حوالے سره سرنګ شمیري. په دغه حوالے سره د نیمه قبایلي سیمې درازنده یونس خان شرانای په دا رنګ جاګیږي.
د مشال ریډیو کارکوونکو ته او اورېدونکو ته او نمایندګانو ته د مشال ریډیو د شپږمې کلیزې تعالی مبارکی وے. دا مشال ریڈو خدمت کم دا قبائلو دا پشتنو دا دنیا لگوٹ گوٹ زاخا دا غرپ چوکو باندی گرزیدون کی شپانا او پاوار کی تعلیم یافتا ځوانان چې کم تکری او کم معلومات لمشال ریڈو کی دا خدمت وی میڈیا هم گروپ نه دی کړی.
بادامګل مسعود زیاتوی
مشال ریڈیو وسیلا باندې کم شعور او کم آگاهی او کم علم او کم انفارمیشن
دلکی مروت لیاقت مروت خبر ہوتا ہوں غوش ونس
مشال ریڈیو کلیزا دیتا پدے بندے مبارکباد وایم. مشال ریڈیو دے پشتنو آواز دے دلکی مروت آواز دے قبائلی علاقو آواز دے مشال ریڈیو دا سے ریڈیو دے کہ دے پشتنو مونگ خیلو مونگ روڑو مونگ مشرانو مونگ کشرانو آواز دے پور تکو.
دے مشال ریڈیو دغو اور دن کیو یلا جوا تکڑا چھ مشال ریڈیو با ٹولا پشتنخوا خاصوصاً قبائلیون او قبائلی سیما دی انڈیا سے ہاں پدگی رانگ یاد ساتھی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
اور دن کو دی سیلاب مسعود پر رپورٹ کی مد مشال ریڈیو شپگمی کلیزی پر مناسبت بیلابیل سیمو اسیدون کو مشرانو سرگندونی وابری دی. جنوبی وزرستان پینز کلنی اناشی مسعود دا مشال ریڈیو کلیزی لپار یو نظم ویل دی چھ د سیلاب مسعود پر رپورٹ کیا بھو.
پنځه کلنه اناشا مسعود د سولی وزیرستان لداخ سیدون کې دا وخت په ډیر اسماعیل خان کښې پنډیږي. د مشال ریډیو شپږمې کلیزې په حوالے سره اناشا مسعود سویایی واروی زنې
د مشال ریډیو شپږمې کلیزې په حوالے سره د مشال ریډیو ته مرخصه کای ورکوو. دا یو وړیکی نظم د مشال ریډیو د غیر ریډیو په نوم کاوه. مشال کتاب سوجی قلم ماتی جی اغادی اغادی دغرک پسو کے مشال بالی جی چیڑے ڈنگی جی غم پاسو کاشی امن براشی مشال بالی جی.
اناشا مسعود دا دعا چو خدایا امن راوالے میجا خپل وزیرستان تا واپس بوزے. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
دا خود دا جنوبی وزیرستان وڑا ماشوم و پینز کلنا اناشا مسعود چے پیغام راستہ والے و دا سیلاب مسعود پر رپورٹ کی مواوری دا دا اورگزی پنم باندی یو کس دا مشال ریڈیو دا پیغامونو سب تو ان کی ماشین کی او پیغام پری خدے رازی چتا ہم اور
السلام علیکم زل محمد اور غذائی خبر کوم مشال ریڈیو پندرسم تاریخ دس پگا میں کلی جی مبارکی ہوتا ہوا ہے ماں داد بھر کہوں ماں دس ڈیر معیاری پروگرام نے دی لکا سلام پختونخوا کی پروانی ڈاکٹر پروگرام روختیا و درملنا مزاحیہ پروگرام پام کا ہرا گھڑی پکڑی خبرونو خپرونه ډېرې په تونسه د خلکو غوږونو ته رسي. ستونزې او سرکار د کرښې په غاړه ډېر ښه پروګرام دی. د هارون بچا صاحب د سندرو خپرونه ډېره په خپرونه ده. خو لږ پام مو دې اړخ ته راګرځوم چې په ادبي پروګرامونو کې حساب په کار دی. په هره هفته کې یو وار برې پښتونخوا ته او یو وار کوزې پښتونخوا شاعرانو ته ورکوئ ځکه چې دا مشال په شریکه دی. سندرو یا داسې نورو پروګرامونو کې ټلیفونونو سلسله بند کړئ نو ستاسو اداره به معیار ته نور هم ورسي. سندرې د چا په خوښه مه نشر کوئ په خپله خوښه نشر کوئ ځکه چې سندرې هر چا سره په جیب کې موبایل کې پرتې دي.
د ټولو اوریدونکو منندوی یو او د هغو کسانو چې پیغامونه راستولې دي یا به نن راته راستي او لیا به را سره ځنې نور پیغامونه هم په دې سپتون کې ماشین کې ول خو موږ سره دومره وخت نن را سره نه و چې هغه زه تاسو ټولو ته نشر کړی شم هغې لپاره درنه بخښنه غواړم په پېښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن د کاشغر گوادر اقتصادی لار پاړه له پارلیماني مشرانو سره ویني دا خبره نن د اقتصادی لار پاړه د پارلیماني کمیټې یو غړي حاجی شاجی ګل افریدی مشال رډو ته وکړه د وویل نننۍ غونډه یو لس بجې پیلېږي په پېښور کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو زده کوونکو سازمانونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادی لار پاړه د ژمنې پوره کړي د جمعیت طلبا اتحاد په نوم د زده کوونکو سازمانونو ګډې ټولنې غړو او مشرانو تېره ورځ په پېښور کې د غونډې پر مهال مشال رډو ته وویل که وفاقي حکومت دالار له خیبر پختونخوا او بلوچستان تیره نه کړي نو دوی به زخت مخالفت وکړي د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرې چې نن کېدونکې وې ځنډول شوې دي د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند وکاس سوروپ تیره ورځ دا اعلان تر هغه وروسته وکړ چې د جنوري پر دویمه نیټه پاکستان میشتې تر بندیز لاندې سخت دریځې ډلې د هند په پټانکوټ کې پر هوایي پوځي اډې برید وکړ افغان ولسمشر اشرف غني له طالبانو سره د روغې خبرو په اړه محتاطانه هیله څرګنده کړې خو وایي هیواد باید هر حالت ته تیار واوسي د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکا نن څلور جنگي ای نه ویشت الوتکې افغان حکومت ته سپاري د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیره ورځ وویل له تهران سره د ریاض په کړکیچ کې له خپل ملګري سعودي عرب سره ولاړ دی خو ټینګار یې وکړ چې دواړه هیوادونه دې د ډیپلوماسۍ له لارې اختلافات هوار کړي کیری وویل د منځني ختیځ هیوادونه باید د یو بل په چارو کې مداخله ونه کړي د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د روانې میاشتې پر 19مه د سویټزرلینډ په زیورخ کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د اوکراین او شام پر شخړو خبرې کوي اوس هم ورځو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ادارو ته کتنه کړې
وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د کوټې چاودنه کې وسلوالو خپل دوه هدفونه په نښه کړي دي چې یو پکې د قانون نافذ کوونکي ادارو غړي او دویم د پولیو په ضد کمپین شامل دی ادارې په وینا د وسلوالو لخوا پولیس په نښه کول له پامه غورځول نه دي پکار او په دې لړ کې سخت حفاظتي ګامونه اخیستل پکار دي ځکه چې د کال 2014 په نسبت کال 2015 کې د پولیو خلاف هلو څلو کې واضحه کامیابي ترلاسه شوې ده او د پولیو په کیسونو کې ډاګیز کموالی راغلی و ادارې اخیره کې لیکي د پولیو د مخنیوي هلې څلې هم دغه شان دوامداره تکیدل او د پولیو کمپین کې د بوخت ټولو کسانو د امنیت لپاره سخت حفاظتي ګامونه اوچتول پکار دي جنگرس پانه خپل ادارې کې لیکي چې د هند پټانکوټ په پوځي اډې د وسلوالو خلاف کاروایی د پاکستان حکومت د سنجیدګۍ او اخلاص مظاهره کوي ادارې وایي په دې لړ کې ځینې کسان هم نیول شوي دي او د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم جیش محمد دفترونه هم بند کړي شوي دي ادارې زیاتوي د پټانکوټ د ترهګرۍ ذمہوارانو خلاف کاروایی دا ثابتوي چې د پاکستان سیاسي او عسکري مشرولې پوخ عزم لري چې د پاکستان اوروبا هند او افغانستان په شمول نور ملکونو خلاف ترهګرۍ لپاره د استعمالولو اجازه نه ورکوي ادارې مخکلي کې د پاکستان موجوده او پخوانی حکومتونو لخوا د شکایتونو مخې ته راغلي دي چې بلوچستان قبایلي سیمو او کراچۍ کې هند ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دي ادارې اخیری کلي کې چې دا منطقه د ترهګرۍ نه پاکول لپاره ټول اړوند ملکونو ته په تعاون کول پکار وي او د کومک د نه کولو سره به یو ملک هم د ترهګرۍ د مسلې نه بچ نه شي آج ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې چې د پېښور های کورټ خیبر پښتونخوا کې د ګیس لوډ شیډنګ د ختمولو حکم ورکړ ادارې په وینا د سی این جی اسوسییشن په درخواست کې دا موقف اختیار شوی و چې خیبر پختونخوا کې زیات ګیس پیدا کیږي خو د دې باوجود صبح کې 19 ګنټې ګیس بند وي ادارې زیاتوي چې د تیرې سمودې راسي د خیبر پختونخوا حالات د خصوصي مراعات او سهولیاتو تقاضا کوي ادارې وایي د ګیس لوډ شیډنګ په شان د بجلی هم روان دي نو په موجوده حالاتو کې ضروري خبره ده چې خیبر پختونخوا د بجلی او د ګیس لوډ شیډنګ نه مستثنا وګرځول شي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د امریکای فارن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې راغلی د 2014 زیږدیز کال په دسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر وسلوال برید وروسته د سخت دریځۍ په اړه د پاکستان په دولتي تګلاره کې بدلون راغلی خو لا هم په قبایلي سیمو کې زده کوونکي او استادان د ناامنیو ښکار دي بلخوا امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د یو روسي ډیپلوماټ په حواله لیکلي مسکو راتلونکې میاشت افغانستان ته یو مقدار وسله استوي د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاوروي
د فارن پالیسی مجلې په دې لیکنه کې راغلي په 13 باندې ولسیزه کې وسلوالو په پاکستان کې په سکولونو 878 بریدونه کړي، خو په 2014 کال دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول وسلوال برید د پاکستان پالیسی په مکمله توګه بدله کړه، او د دې هیواد حکومتي او پوځي چارواکي په دې سوچ مجبور شو چې د روښانه مستقبل لپاره به د هیواد نه د ترهګرۍ نوغې وباسي. مجله لیکي چې دې لړکي حکومت د ترهګرۍ خلاف قامي اکشن پلان هم جوړ کړی، او چې د آرمی پبلک سکول د برید کال پوره شو نو په رسنیو کې د دغه پیښې نه د متاثره شوي زده کوونکو، استادانو او کورنیو په اړه ګڼ شمېر خبرې مخې ته راغلې چې پکې د دغه متاثرینو د ځاني، مالي او نفسیاتي مشکلاتو ذکر وشو او د هغې د حل لپاره وړاندیزونه وشو. خو فارن پالیسی لیکي چې د دې هر څه باوجود د قبایلي سیمو د زده کوونکو، استادانو او تعلیمي ادارو په اړه د پام وړ پالیسی مخې ته رانغله. په دغه سیمو کې هم وسلوالو په سلګونو سکولونه تباه کړي، او په پاتې نورو سکولونو کې زده کوونکي او استادان هر ورځ د وسلوالو لخوا د حقیقي خطر سره مخ دي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د چهارشنبې په ورځ ورته یو روسي سفارتکار ویلي چې دغه هیواد به په راتلونکي میاشت کې افغانستان ته وړه وسله واستوي. د افغانستان نه د بهرني جنګي ځواکونو د وتلو نه پس یو وار بیا وسلوالو بریدونه سیوا کړي، او روس اندېښنه لري چې وسلوال د منځني ایشیا هیوادونو ته اوړېدلی شي. ورځپاڼه لیکي چې روس یو وار بیا په نړیواله کچه خپل کردار د زیاتولو هڅه کوي. دې لړکې یې په شام کې هوایي بریدونه شروع کړي، او وایي چې دغه ګام یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد پورته کړی دی، او دا اوس افغانستان ته د وړې وسلې د استولو فیصله یې ښایي چې په دغه هیواد کې روانه بدامنی ختمولو کې هم برخه اخیستل غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ریاض او تهران ډیپلوماټیک بحران په تناظر کې ویلي هیواد یې د سعودي عرب ملاتړ کوي. په سعودي عرب کې یو شیا عالم شیخ نمر ان نمر ته د مرګ سزا ورکولو وروسته په ایران کې مظاهره کوونکي پر سعودي سفارت ورننوتل، چې تر دې وروسته ریاض او ځینو ملګرو هیوادونو یې له تهران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل. جان کیری تېره ورځ په لندن کې له خپل سعودي سیال عادل الجبیر سره ولیدل، او د ریاض او تهران پر کړکیچې ورسره خبرې وکړې. فرشتہ جلال زئی معلومات راکوي.
جان کیری له سعودي عربستان ملاتړ ترڅنګ پر ریاض او تهران غږ وکړ چې خپل لانجې د ډیپلوماسۍ په مرسته حل کړي. سعودي عربستان پر ایران تور لګولې چې په هواد کې د شیعاګانو د پارولو او د ناکراری جوړولو هڅې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ پر ټولو هیوادونو غږ وکړ چې د نورو په چارو کې د لاسوهنه نه کوي. موږ د خبرو لپاره ډېرې مسلې لرو. په دې سیمه کې ډېرې لانجې دي چې باید حل شي، ځکه موږ غواړو چې منځني ختیځ ثبات او امن ولري او پرمختګ وکړي، داسې چې یو هیواد د نورو په چارو کې مداخله ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په لندن کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. په سعودي عربستان کې د یو شیا عالم شیخ نمر النمر د اعدام وروسته د تهران او ریاض سیاسي روابط خراب شول. د عرب لیگ یا د عربي ټولنې یو شمېر غړو او ځینې غربي ډیپلوماتانو داسې اندېښنه څرګنده کړه چې شایي د تهران او د ریاض ترمنځ سیاسي کړکېچ د سوریې د بحران د حل لپاره پر روانو هلو ځلو منفي اغېز وکړي. ټاکل شوی ده چې د روانې میاشتې په پای کې په جنیوا کې د سوریې پر حالاتو غونډه وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي او ایران سیاسي لانجې ته په اشاره په سوریه کې د بحران د حل لپاره د ټولو هیوادونو د ګډو هڅو پر اهمیت ټینګار وکړ. موږ موافق یو چې په سوریه کې د روان بحران د حل اړتیا ده. موږ په هغو ستونزو خبر یو چې سعودي عربستان او په سیمه کې نور هیوادونه په خپلو چارو کې د پردیو د لاسوهنې له امله ورسره مخامخ دي. لکه څنګه چې ولسمشر اوباما وویل، امریکا به له خپلو متحدانو سره ولاړه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له داعش، بوکو حرام او الشباب سره مبارزې ته د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د روغې بهیر په اړه محتاطانه هیله څرګنده کړې. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي غنی تر غرمې وروسته د افغانستان پارلمان او سولې عالي شورا له درو پلاویو سره په جلا جلا غونډو کې وویل روانه اونۍ د دوی حکومت په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او امریکا له استازو سره په خبرو کې له طالبانو سره د روغې بهیر لپاره خپل شرایط وړاندې کړل چې هغوی ومنل. فرشته جلال زئی معلومات راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت او طالبانو د سولې د روانو هڅو په اړه محتاطانه خوشبیني څرګنده کړې ده. غنی ویلي په افغانستان کې د سولې لپاره د حکومت هڅې دوه مرحلې لري، چې لومړی یې د سولې د پروسې لپاره د یو چوکاټ جوړول او دوهمه یې له هغو کسانو سره خبرې دي چې سوله غواړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد چې پرون یې په ارګ کې له ولسمشر غنی سره کتلي وویل چې د سولې لپاره په هڅو کې د افغانستان حکومت په ډېر ښه موقف کې دی.
تینو سره خبرې شروع کېږي نو د افغانستان د ټولو نه پوهي داسې یو ښه پوزیشن کې ده چې ډېر زر له وسلوال مخالفینو سره یو نتیجې ته رسېدلی شو. دا ځکه چې په افغانستان کې چې یو نظام موجود ده د هغه بنیاد په یو اسلامي اساساتو باندې ښودل شوی دی. د افغانستان اساسي قانون اوله ماده، دویمه ماده، درېیمه ماده صراحت باندې د اسلامي نظام او د اسلامي شریعت تضمین کوي چې هیڅ قانون د اسلام د احکامو او د معتقداتو په خلاف نه جوړیږي. نن زموږ د وسلوال مخالفینو مطالبه هم د اسلامي شریعت او د افغانستان د اسلامي هویت ده. نو موږ په ډېره اسانۍ باندې د خپل مخالفینو سره یو نتیجې ته رسېدلی شو چې د هغوی لپاره د جګړې د دوام یا کوم دلیل نشي پیدا کېدلی، الا هغه مسایل چې د دوی د تحفظ مسله ده، د دوی د مصونیت مسله ده، او دوی د بشري حقوقو مسله ده چې په افغانستان کې د دوی لپاره تضمین کېږي.
د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غني پرون په دغو لیدنو کتنو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د دوام پر عواملو تر غور وروسته یې خپل شرایط مشخص کړي او د اسلام آباد په مذاکرو کې د چین، امریکا او پاکستان استازو ته څرګند کړي دي. د خبرو اترو دا لړۍ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ له اسلام آباد پیل شوې ده. کابل به تر راتلونکي دوشنبه پورې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه د دوهمې غونډې کوربه وي. د ارګ خبر پاڼه د جمهور رئیس غني په حواله وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه به د شوزو له استازو او قومي مشرانو سره خبرې اترې جاري وساتي. ولسمشر غني څرګنده کړي چې د سولې په مذاکرو کې د حکومت د پیاوړي دریځ یو بل اساسي عامل د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ده او ژغې کړی چې امنیتي ځواکونه باید د روانې جګړې پیچلتیا ته په پام له هر ممکن حالت سره مخامخ کېدو ته تیار وي.
د فرشتي جلالزی راپورت مورید اوریدونکو وسم واخ شوه د ونیز خبرونه روخانه مستقبل پر نننی خبرونه کې به تاسو واوري چې په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د رهبرۍ د مهارتونو زده کولو یو پروګرام پیل شوی. خبرونه منور شاه جوړ کړی په تکراری باندې اوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. نوې کول د یو قوم سباونوي که دوی ته خه تعلیم او هنرونه ورکړل شي نو قام پرمختګ کوي. پرمختللي هوادونو کې ځوانانو ته ډېره توجه ورکول کېږي چې په اولنۍ برخه کې دوی ته بنیادی او رسمي تعلیم ورکول کېږي او بیا چې څوک په کومه څانګه کې وړاندې تلل غواړي په هغې کې ورته د اعلی او ځانګړي زده کړو موقع برابرول کېږي. په دې لړ کې افغانستان او پاکستان کې دا خبره ډېره تر سترګو کېږي چې ځوانان یې اعلی زده کړې وکړي خو د هغې باوجود په ټولنیزه کچه هلو ځلو کې زړورتیا نه احساسوي. دې لپاره په افغانستان کې یوې غیر دولتي ادارې د نړیوالو مرستندویه تنظیمونو په ملاتړ د رهبرۍ کورسونه شروع کړي دي چې پکې ځوانانو ته په ټولنه کې د مثبت او فعال کردار ترسره کولو روزنه ورکوي. په یاد اداره کې د ځوانانو د پروګرام مشر عنایت صافی نه مپختلی چې دغه زده کړې او روزنه په رسمي توګه کوم پوهنتون کې ورکوي او کڅنګه
دغه زده کړې په پوهنتون کې نه کوي. دا د پوهنتون سربیره او د ښوونځیو سربیره زده کړې دي چې د دوی هغه تعلیمي کچه او د استعداد کچه لوړوي. د مثال په تور باندې موږ دوی ته د وینا کولو مهارتونو زده کړې ورکوو چې څه رقم دوی وکولی شي په ټولنه کې خپل غږ اوچت کړي، د خلکو په وړاندې خپل غږ اوچت کړي، او همدارنګه په سترو غونډو کې خپل غږ اوچت کړي. موږ ګورو چې بې شمېره ځوانان زموږ ډېر با استعداده دي. د خپل مکاتبو څخه د پوهنتونو څخه په اول نمره یا په اول پوزیشن باندې دوی کامیابي کې یو فارغي کې ولې کله چې د سټیج مخې ته ودرې خبرې نشي کولی، جرأت نه لري. دا وجه دا ده چې دوی په یو کلتوري ټولنه کې راستر شوي دي. دوی ته وخت نه دی ورکړل شوی، دوی په بېلابېلو پرېکړه کوونکو مسایلو کې نه دي داخل شوي، د دوی نه ګټه نه ده اخیستل شوې، او دائم د دوی لپاره ویل شوي دي چې کله چې مشران ناست وي تاسو د نظر ورکولو حق نه لرئ. نو په دغسې یو ټولنه کې چې ځوانان راغټ شي، که چېرته دوی پی ایچ ډي هم واخلي، دکتورا هم واخلي، بیا هم نشي کولی خپل نظر په واضح شکل باندې او په هغه شکل چې دوی وغواړي د خلکو په مخ کې څرګندولی، ځکه دوی هغه جرأت نه لري چې ویږي.
نوموړی وایي د ځوانانو لپاره د رهبرۍ دغه روزنیز پروګرام څو برخې لري چې په مجموعي توګه ځوانانو کې د ټولنیزو چارو لپاره د کردار لوبولو په حکله جرأت او زړورتیا پیدا کوي.
زمونږ یو برخه دا ده چې یو حسم دا ده چې ځوانانو ته د وینا کولو مهارتونه ورزده کړو چې سره خبرې کولی شي، د خپل ذهن نه د خپل زړه خبره، د خپل حق غوښتنې خبره، د خپل د وطن د رفا او د نیکمرغۍ خبره هغه له زړه راوباسي او خلکو ته یې په عام محضر کې وکړي. دا زمونږ فرضا یو مثال دی چې دا په پوهنتونونو کې د دې زده کړې نه ورکول کېږي، په مکاتبو کې نه ورکول کېږي. دا د غیر رسمي د مدني تعلیماتو په نوم باندې مونږ دوی ته دا زده کړې ورکوو چې دوی کابل ته مونږ اکثره راغواړو، ټرینران یا روزونکي هم ورته مونږ استخدام کړي دي. مونږ دوی ته د دغه بیرونیو او داخلي روزونکو لخوا دغه شلونګونه برابر کړي دي، دغه زده کړې ورته برابر کړي دي، دغه زده کړې وکړي او بیرته یې په خپل عملي ژوند کې پیاده کړي. کله چې زمونږ دغه پروګرامونه خلاص شي، په اخره کې مونږ یو سروې کوو، یو پلټنه کوو او د پلټنې په نتیجه کې مونږ د دوی نه غوښتنې کوو چې ښه تاسو دغه زده کړې وکړلې، فل اخره د دې نه چې ګټه واخیستله که ونه اخیستله.
عنایت صافی ویل د پروګرام لپاره د افغانستان د سلور دیرش ولایتونو نه هر کال د اهلیت او قابلیت په بنیاد سلور دیرش ځوانان منتخب کیږي. نوموړي نو وپوښتل چې دا ځوانان په کوم معیار منتخب کیږي.
کرایټیریا یا معیارونه په عمومي شکل موږ څه کوم کړی دي چې هغه ځوانان چې په مدني برخه کې په خپل ولایتونو کې فعال دي، کار کوي، ولې غږی نه رسېږي، غږی نه اوچتېږي، یو د خپل حق غوښتنه په اسانۍ سره نشي کولی یا ورته وخت نه ورکول کېږي. هغه فعال ځوانان چې په خپلو ولایتونو کې دي، هغه ځوانان چې یا د پوهنتون په دوره کې دي یا د پوهنتون نه فارغ شوي دي، هغه ځوانان چې څه نه څه وکولی شي په انګلیسي ژبه باندې مکالمه وکړي، ځکه کله چې موږ دوی بهرنیو سفرونو ته وړو هلته بیا موږ دوی ته ژباړونکي نه شو استخدامولی. دوی باید خپله د هغه ځای د ځوانانو سره خبرې وکړي، نو انګلیسي ژبه یو څه نه څه په دې خاطر موږ د معیار ټاکنې د ورته همدارنګه دغه ځوانان باید عمرونه یې د شل کالونه تر پنځه دېرش کلونو پورې وي. په دغه چوکاټ کې هر ځوان کولی شي ښځینه او نارینه چې زموږ پروګرام ته درخواست ورکړي، یو غوښتنلیک ورکړي. کله چې غوښتنلیکونه مونږ د ختم د نېټې په اساس باندې راټول کړو، بیا دوی مشتلس کېږي او د هغې نه وروسته بیا دوی مرکې ته راغوښتل کېږي، یعنې چې مونږ انټرویو ته راغوښتل کېږي. د یو آزاد او خپلواک حلل او کمیشن د لارې نه دوی څخه انټرویو اخیستل کېږي او بیا په دې اساس باندې مونږ یوازې د هر ولایت په اساس یو نفر انتخابو او ټاکوي په دغه پروګرام کې مونږ شاملېږي.
دا چې افغان ځوانان با څه ډول ازانونه خبر کړي چې د رهبرۍ دغه کورس کې د برخه اخیستو لپاره درخواستونه جمع کړي. عنایت صافی وای انټرنیټ دا کار ډیر اسان کړي، خو دوی د دې لپاره نورې وسیلې هم کاروي.
دغه پروګرام مونږ د سولارونه کوو، اکثره مونږ د زمونږ دفترونه چې کوم پارتنران په ولایتو کې لري د دوی لخوا هم دا اعلانېږي. همدا ډول دغه پروګرام دا د اکبر په نومې ویبسایټ په افغانستان کې چې ډېر مشهور ویبسایټ دی او اکثره خلک د جاب او د دندو د پیدا کولو لپاره د استخکار اخلي، په دغه کې دا اعلانېږي. همدارنګه د کاونټ پارټ د دفتر خپل ویبسایټ دی، په هغې کې اعلانېږي. د سوشل میډیا یا د فیسبوک د لارې نه چې نن سبا زمونږ افغان ځوانان پکې ډېر زیاته لاسرسی لري، هغوی د لارې نه اعلانو. همدارنګه د هر هغه بلې وسیلې د لارې چې موږ کولی شو خلکو ته د خپل اعلان پیغام ورسوو او د خپل غوښتنه ورسوو، دغه موږ کوو. بلکې ډېر تمرکز موږ د سوشل میډیا د پارتنرانو د انجیوانو او د موسساتو لخوا نه دغه اعلان کوو، سو ځوانان په اسانۍ سره وکولی شي ځینې خبر شي. په تلویزیونونو کې موږ هم وخت نا وخت اعلان کوو، ولې دا ځل په تلویزیون کې موږ ځکه اعلان نه کوو چې په لرو پرتو سیمو کې خلک بیا تلویزیون ته لاسرسی نه لري. نو ځکه هم ډېر زیات تاکید په دې ده چې مختلفو دفترونو او موسساتو لخوا هم دغه اعلان وکړو چې هلته خلک خبر شي.
د افغان ځوانانو په نوم خپل پیغام کې نوموړی وای چې د وطن د آبادولو او پرمختګ لپاره دی په هر حال کې علم او هنر ترلاسه کړي.
حیران ټول ځوانان ته دا ده چې د دغسې پروګرامونو نه استفاده وکړي، ګټه ترې واخلي، په دغه پروګرامونو کې ځانونه شریک کړي، کوشش دی وکړي چې په یو شکل نه یو شکل انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړي او نه یوازې دغه پروګرام بلکې دې څه ورته د نورو پروګرامونو څخه ځانونه خبر کړي. نن سبا د افغانستان لپاره بېلابېل روزنیز پروګرامونه شته دي، د مختلفو موسساتو څخه، د مختلفو ادارو څخه هم په نړیواله کچه باندې پروګرامونه شته دي د افغان ځوانانو لپاره. ولې مهمه دا ده چې صرف هم ځوانان وکولی شي د دغو موضوعاتو څخه ځانونه خبر کړي چې انټرنیټ نن په افغانستان کې اسانۍ سره پیدا کېږي. ځوانان کولی شي چې په ولایاتو کې انټرنیټ د اوسني موجودیت څخه ګټه واخلي، همدارنګه مختلفو ادارو ته مراجعه وکړي، ادارو ته ورشي، په ادارو کې پوښتنه وکړي، د فرصتونو پوښتنه وکړي، د اپورچونیټیو پوښتنه وکړي. ولې دغه ټولو سره سره باید ځوانان که چېرته غواړي ښه خپل وطن آباد وګوري، افغانستان آباد وګوري، نو دغه فرصتونو څخه دې پوره ګټه واخلي، یوه لحظه دې هم بیکاره نه تیروي، او هر شکل باندې چې کېدلی شي باید دوی په خپلو ملي مسایلو کې صحیح موسیقي او په ملي مسایلو کې د برخې اخیستلو یوازینۍ لاره دا ده چې ته په مغز کې یو څه ولري، ته په ذهن کې یو څه ولري، علم ولري، پوهه ولري او زده کړې دې کړي وي. بدون د زده کړو نه تحیث نه شي کولی چې په ملي مسایلو کې برخه واخلي، که واخلي هغه به هم نیمګړی وي.
تاسو د عنایت صافی خبرې واورېدې. نوموړی په افغانستان کې د یوې غیر دولتي ادارې د ځوانانو د پروګرام مشر دی چې دا مهال افغان ځوانانو لپاره د رهبرۍ د زده کړو او روزنې ځانګړی پروګرام پر مخ بیایي. د دغه پروګرام نه فارغ شوي ځوانانو سره مو هم خبرې کړي چې د یوې لنډې دمې نه پاس پی واورئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې دا ونه اوره په افغانستان کې یو غیر دولتي اداره هغه تعلیمي افتا ځوانانو ته د رهبری روزنه ورکوي چې عمرونه یې د 15-30 کلونو پورې وي او په مدني ټولنو کې فعالیت کوي. د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه.
په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د رهبری د زده کړو نه فارغه شوی یوې جینۍ مشال ریډیو سره خپل پیژندګلو صداسي وکړه.
فرزانه الهام یم، د بغلان ولایت اوسیدونکی یم. تعلیمات مې بچلر مې کړی دی لسانس د حقوقو او سیاسي علومو کې. د پلا پروګرام کې ډېر کسانو اپلای کړی و، نو د ولایتونه د ټولو ولایتونه خو خوشبختانه شپې پرغه کې زه هم یعنی په خلاصه توګه غواړم ووایم چې ما آنلاین توګه دې پروګرام ته اپلای وکړم او آنلاین توګه زده ته انتخاب شوم.
فرزانه الهام وایي که څه هم د افغانستان په لرې پرتو سیمو او په خاص توګه د پښتنو په سیمو کې د جنکو د تعلیم لپاره سهولتونه او مناسبه موقع ډېره کم دي، خو بیا هم جنکو ته حوصله بایلل نه دی پکار.
د پښتنو سیمو کې یا مخصوصا لری پرتو سیمو کې ډېر کم کسان مثلا مخصوصا ځینې کولای شي چې زده کړو ته وغم علي زده لاره پیدا کړي او هغه په ښه وجه سرته ورسوي. نو زه ځان خوشبخته احساسوم چې ما دا علي زده کړې کړي دي او دا یو ډېر لوی چیلنج دی یا ستونزه ده موږ پښتنو ته، افغانانو ته، ټولو ته چې په لرو پرتو سیمو کې داسې کډرونه ډېر کم دي او دا تاسو یو څه ځوانان سم پیدا کیږي، خو بیا هم دوی باید خپله هڅه او هاند وکړي چې تر هغه حده پورې چې امکانات لري او هغه امکانات دوی ته اجازه ورکوي دوی ته زمینه سازي کیږي، ځانونه ورسوي زده کړه او تحصیل د ژوند د رڼا ښکلا لپاره یوه جینۍ لار ده په دې زمانه کې.
فرزانه الهام وای چې د یو کال د دې پروګرام پر مهال ځوانان بهر هیوادونو ته یو روزنیز سفر هم کوي چې پکې د خپل هیواد د ستونزو د حل لپاره د بهر نه زده کړې ترلاسه کړي شي.
موږ یو د اروپایي هیوادو په کې بوسنیان هرزګوینا څنګه تللی و ټول هم دا ټول تین چې څوک کې شامل دي او هغه ځای کې موږ د هغه د مدني ټولنې د فعال کسانو سره، د مدني ټولنې د غړو سره، دا هغه کسان سره چې هلته مثلا فعالیتونه لري، مدني فعالیتونه د ټولنې د وضع د ښه کېدو لپاره کار کوي، د هغوی سره د مختلفو ټیمونو سره وکتل، د هغوی نه دا بحثونه هم ورسره وکړل چې څنګه هغوی مثلا توانېدلي دي خپل د ټولنې د وضعیت د ښه کېدو لپاره، ځکه چې د هغوی ټولنه څنګه چې زموږ داسې یو ټولنه وه چې د جنګ حالت نه تېره شوې وه او فعلا چې موږ ولیدله ډېرې وضعیت ښه و، یعنې خلک ډېر پوه او ښه سیاسي شهروال په توګه ټولو ډېر ښه برخورد درلودو، نو د دوی رول او هغه ونډه چې څنګه وه، یعنې د یو مدني فعال ونډه د ټولنې په لا ښه والي کې څه ده.
نوموړي زیاته کړه چې د دې پروګرام په نتیجه کې به افغان ټولنه کې د ښځو برخه سی باشي، ځکه چې په دې کې هلکانو او جنکو ته یو شان موقع ورکول کیږي او د راتلونکي لپاره د یو رهبر په توګه روزل کیږي.
زموږ یو بل هدف یا یو څنګه د دا لوی پروګرام دا و چې د ښځو باندې هم په مدني ټولنه کې، سیاسي ډګر کې، په ټولنیز ډګر کې باید چې زیات شي. نو دا ډیر ښه و چې دا پروګرام کې مونږ اولس ښځې درلودلې، یعنی اولس نجونې او اولس نور نارینه وو. نو په دې توګه دا نجونې یا ښځې چې دا پروګرام یې اخیستی کولی شي چې مثلا د یو ځوان رهبر په توګه په مدني ټولنه کې مطرح کسان خپله حقوق بیا لا هم مطرح شي، چې هغه د ښه غږېدو توانمندي ولري، د جلب اعتماد توانمندي ولري، پوهه او دانایي کچه یې ښه لوړه ورسېږي. دا په دې معنی چې موږ د ښځو ونډه هم دلته ډېر ښه کړې ده، او دا ډېر ښه پروګرام و. په هر ډګر کې دلته د ښځو ونډه هم باید چې حداقل د نارینه په اندازه نه وي، د هغه نیم په قدر خو وي، او هغه باید اجتماعي شي. نه
دا چې د دې پروګرام تر مکمل کېدو وروسته یې په خپل شخصیت کې څه بدلون ولیده، فرزانه الهام په دې پوښتنه وویل.
کله چې مونږ دا پروګرام ته یو ځای شوي نو مونږ د ټولنې یو عادي غړي په توګه ځان ته کتل، یعنې مونږ داسې ویل چې زه نشم کولی، زه یو فرد یم، یو توان یم، نو دا د ټولنې بدلون لپاره هېڅ هم نشم کولی. حال دا چې هر څوک چې خپل ځان بدلوي، خپل کرکټر چینج کوي، خپل لیدلوری بدلوي، هغه په دې معنا چې د ټولنې په بدلون کې هغه کافي اندازه کار چې هغه کولی شي هغه یې کړی دی، او دا د مسؤلیت د ده ختم شو. بس هغه چې نور راته دعوت کوي، هغه نورو ته پوهاوی ورکوي، او نورو ته کوشش کوي چې نور هم په دې لار روان شي، هغه بېله خبره ده. خو ما دا تعهد د ځان سره کړی چې تر څو چې زما وسل وي، زما په توان کې چې څه وي، زه به هغه کوم د خپل خلکو د خپل ټولنې لپاره، ځکه دا زما ایماني وجداني او همشان انساني دنده ده. نو زه دلته ځینې ټولنیز فعالیتونه لرم، همچنان په پام کې لرم چې یوه ټولنه هم دلته جوړ کړو، موږ نجونې سره یو ځای شو یو.
هلته د میدان وردګ ولایت محمد حکیم بهیر هم د افغان ځوانانو لپاره د رهبرۍ دغه پروګرام سر ته رسولی. دی وای
زه خپله هم په میدان وردګ ولایت کې د میدان لسته پیوستون ټولنې په نامه باندې یو مدني نهاد لرو، چې په دې مدني نهاد کې ما خپله د مرستیال په صفت دنده لرم. نو د دې پروګرام نه چې زه کله خبر شوم، البته دا پروګرام دوه درې کاله مخکې شروع شوی و، نو سه کال تیر کال زه خبر شوم، خو چون تیر کال وخت تیر شو ما ونسو کولی ورته اپلای وکړم. نو سه کال چې زه خبر شوم ما ورته اپلای وکړ، چې خوشبختانه ورته شارټلیست شوم، او وروسته تر یو انټرویو څخه چې میدان څخه زمونږ ولایت څخه ډېرو نورو ځوانانو هم ورته اپلای کړی و، زه ورته بریالی شوم او په دې پروګرام کې ومنل شوم.
په دې پوښتنه چې د ده په نظر په دې پروګرام کې د بریالي کېدو لپاره مهم شرایط څه دي، یعنې کوم ځوانان په دې کې اخیستل کیږي، محمد حکیم بهیر وویل
چې خپل سیمه کې د مدني ټولنو له لارې خلکو ته ښه خدمتونه وړاندې کړي، او په راتلونکي کې د مدني ټولنې له لارې د خپلو سیمې خلکو ته ښه پروګرامونه ولري. ځکه دوی همدغه پروګرام کې له دوی نه پوښتنه کوله چې تاسو څه کارونه کړي دي خپل سیمه کې، او په راتلونکو کې تاسو څه پلان لرئ چې د همدغه مدني نهادونو له لارې خپل هیوادوالو ته خدمت جوګه سي، او دغه پروګرام ته چې تاسو غواړئ اپلای هم کړی دی، ولې غواړئ چې دې پروګرام کې برخه واخلئ. نو هغه دا پروګرام چې وروسته بیا تاسو کېدای شي، تاسو ته باید ووایم چې په دې پروګرام کې ډېر مهم پروګرامونه مونږ ته په نظر کې نیول شوي. نو هغه پروګرامونه مونږ ورته وویل چې تاسو دغه پروګرامونه نه مونږ یو څه دا خبر یو، نو دغه پروګرامونه که چېرته مونږ واخیستی شو نو دا به ډېر ښه وي، او مونږ به وکولای شو چې هغه کمی وکاستي چې په خپل ولایت کې د مدني ټولنو مدني نهادونو په برخه کې لرو، او په راتلونکي کې به ونه لرو، او انشاءالله چې په ښه توګه به عملي کوو.
محمد حکیم بهیر وای چې د دې پروګرام نه پس پکې لا نور اعتماد او زړورتیا پیدا شوه، او غواړي چې د خپل ولس خدمت نور هم په ښه طریقه وکړي. نو مولای ځوانانو ته څه پیغام لري؟
ځوانانو ته مې دا پیغام ده چې دغه ټولنو سره برخه واخلي، او په لومړی کې کله چې دوی له دې مدني نهادونو سره یو ځای کېږي، باید له مدني نهادونو نه ډېر ښه تاریخ باید ولري. او شته رښتیا هم عام خلک هم غلطه نه دي، ځینې مدني نهادونه شته چې غلط استفاده کوي، نو همدغه د ځینو ډېرو کمو مدني نهادونو لامل شوی ده چې خلکو په دې مدني نهاد څخه ډېر غلط برداشت کوي. نو هغه کسان چې غواړي مدني نهادونو له لارې د خپلو هیوادوالو لپاره د خدمت جوګه شي، لومړی باید د مدني نهادونو په تاریخ باندې پوه شي، او همدارنګه وکولای شي چې په ښه توګه باندې خپلو هیوادوالو ته د خدمت مستر وګرځېږي.
دا افغان ځوانان چې د رهبرۍ زده کړې یې تر سره کړې پکې د خپل وطن او ولس د خدمت جذبه سیوا شوې ده او غواړي چې د خپل هیواد په راتلونکي کې مثبت او فعال کردار ولوبوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 0020221212 1 2 1 او اوس خپل کوربه بنور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.